ستړي مسې وخت د غرمې 12 بجې سوې د مشال ریډیو په یو بل خبري غړي کې مزه عبدالحی کاکړ هر کلی کوم د افغانستان په جلال آباد کې ځانمرګي برید د افغانستان د پوز مشر د پاکستان سفر د چین اقتصادي راهداري پاړه د خیبر پښتونخوا اسمبلی قرارداد د شمالي وزیرستان د نیول سو کسانو خوشي کېدنه د کاني شبکې د وجل سوي قومندان مړی سپارنه او یو شمیر نور رپورټونه پروانه غړی کې لرو په فایل کې وای سرار عالم مومن خبرونه وړاندې کړي.
نمره د مهم خبرونو لنډیز د جلال آباد ښار په مخابراتو چوک کې د کابل بانک مخې ته ځانمرګي برید لزګونو کسانو ته مرګ جوړ لړولې. د افغانستان د پوځ لوی دستیز نن د پاکستان په کاکول پوځي اکیډمۍ کې د کیدونکو پاسینګ آوټ پریډ دستوري مشر میلمه دی او پریډ ته به وینا کوي. او د امریکا ولسمشر د عرب له پاچا سره په ټلیفون د یمن د جګړې په اړه خبرې کړي. د جلال آباد ښار په مخابراتو چوک کې د کابل بانک مخې ته ځانمرګي برید لسګونو کسانو ته مرګ جوړ لړولې. ځایي حکومتي چارواکو مشر ته ویلي چې نن سهار په تاثر شوي دغه ځانمرګي برید کې 3 کسان وژل شوي او 50 نور جوړل دي. خو د جلال آباد د یو هسپتال چارواکو مشر ته ویلي چې په دغه برید کې د وژل شوو 3 کسانو مړی وروړ شوي او شاوخوا 100 نور جوړل شوي دي. په وژل شوي او جوبل ټول کسان ولسی خلک دي. د افغانستان د پوځ لوی درستیز جنرال شرمت کریمی به نن د پاکستان په کاکول پوځي اکیډمۍ کې د کیدونکو پاسنګ آوټ پریډ دستوري مشر میلموي او پریډ ته به وینا کوي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې لخوا په خبره شوي خبرپاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان د پوځ مشر پرون په پینډۍ کې د پاکستان د پوځي هډکوارټر دوره وکړه او د دې هیواد له پوځي مشر جنرال لاهل شریف سره یې د سیمې او په خاص توګه د افغانستان د امنیت د پاک افغان پولې د انتظام او د دوه هیوادونو د پوځونو ترمنځ د دفاع او روزنې همکاري زیاتولو سره په تړلو مسلو خبرې وکړې. له دې وړاندې پینډۍ پوځي هډکوارټر ته د ورتګ په موخه د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیرمحمد کرمی په درناوي کې د سلامۍ دستوره هم وشوه. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن په خپل تازه کلنی رپورت کې ویلي چې د تیر کال د اپریل میاشتې څخه تر دې دمه په دې هیواد کې د بشر حقوقو په خلاف ورزیو کې ډېر زیاتوالی لیدل شوی او د پاکستان له قبایلي سیمو په لکونو خلک بېکوره شوي دي. د یاد کمیشن لخوا پرون په خپره شوي رپورت کې راغلی چې تیر کال په څه باندې 1200 ترهګریز بدونو کې 1320 پاکستاني وګړي وژل شوي او شاوخوا 3000 جوبل شوي. په رپورت کې راغلی چې تیر کال د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی په ګډون په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا 15 لکه خلک بېکوره شوي دي. په رپورت کې ویل شوي چې په پاکستان کې فرقه ییز تشدد په اقلیتونو بریدونه او د میډیا په ازادۍ بندیز زیات شوی او په کال 2014 کې پاکستان تر ټولو زیات پولیو ځپلې هیواد مخې ته راغلی. د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړو له وفاقي حکومت غوښتي چې د کاشګر گوادر لار د پښتنو سیمو ناړوي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې پرون مازدیګر د یو متفقه قرارداد د لارې له وفاقي حکومت دا هم غوښتنه وشوه چې د چین او پاکستان ترمنځ د سرمایه کاري په لاسلیک کېدونکو پروژو کې د ترهګرۍ او سغبرزۍ ځپلې خیبر پختونخوا قبایلي سیمو ته خاص پاملرنه وشي. د قرارداد د کامی وطن ګوند سکندر شیرپا وړاندې کړو اسمبلی ته یې په خپله وینا کې ویل
چائنیز پریزیڈنٹ چرازی چابو سر کم اگریمنٹس کی کہ پائے کہ زمو کا صوبہ اور فاتا خاص کر چابو یا ترجیح ورک ریشی داوی چکم پسماندگی دا راکل تک چکم ٹیررزم دے دور ایکسٹریمزم کم مسئلی دی داوی لڑے کول لپارا چلے جتے علاقوں تک ترجیح ورک ریشی.
د مشر د خبريال د معلوماتو لمخې ټاکل شوی چې د اپریل په 16 بعد چین ولسمشر د پاکستان دوره کوي او په دې مقابل له دې هیواد سره په ممکنه توګه د 640 ارب ډالرو د سرمایه کاری پروژې لاسلیک کوي. چرواکي وایي د حقاني شبکې د وژل شوي مهم قمندان فاروق زدران مړی یې د ځایي مشرانو له لارې افغان طالبانو ته سپارلې. د جنوبي وزیرستان په مرکز واڼه کې پرون چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط مشر لوڅ ویل چې د فاروق زدران مړی یې پرون مازیګر د واڼه په زړینور پوځي چوڼۍ کې د قبایلي مشرانو په وساطه ځایي طالبانو بیا په زمبورسک سیمه کې افغان طالبانو ته وسپارلو. د پاکستان د صبرتي ادارې چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشر لوڅ ویلي وو چې د فاروق زدران د وژلو تر څنګ یې د هغه نه ملګري نیولي هم دي. دا چارواکي او ځایي خلک وایي چې دا پیښه د پنجشنبې په ورځ ناوخته هغه مهال وشوه چې واڼه ته نږدې په سره کنده سیمه کې د حقاني شبکې د وسلوالو پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته وشوه. د وسلوالو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادو مشران سپین ماړی او کیم ډیوډ ته د خبرو لپاره وربللی دي. د سپین ماړی مطبوعاتي دفتر پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل چې ولسمشر اوباما به د مئی د میاشتې په 14مه په واشنگټن کې د کویت، عمان، بحرین، متحده عرب امارات او سعودي عرب له مشرانو سره وګوري. دوی به د مئی د میاشتې په 14مه په کیم ډیوډ کې د ولسمشر اوباما میلمانه وي. خبر پاڼه زیاته وي په دې لیدنه کې به ولسمشر اوباما او د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادونو مشران په خپلو کې د امنیتي همکاریو په پراختیا د خبرو ښه موقعه ولري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د عرب له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون د یمن د جګړې په اړه خبرې وکړې. سپینه ماړی وایي ولسمشر اوباما له سلمان سره موافقه وکړه چې په یمن کې د یوه دایمي ثبات لپاره سیاسي حل لاره ضروري ده. په یمن کې حوثي یاغیان د ولسمشر عبدالرب منصور هادی له پلویانو سره په جګړه دي. تر دې مخکې پرون ایران له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د دوی په وینا د عرب په مشرۍ بې ګټې هوایي بریدونه باید پر یمن ودرول شي. د ایسوسیټ پریس له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یوه لیک کې دا موضوع یاده کړې ده. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم مومند واوریدل په روانه خبری غړي کې دا ریپورتونه اوریدل سي. د افغانستان د فوج مشر جنرال شیرومت کریمی نن د پاکستان د فوجي روزنیز مرکز په دستور کې د مشر میلما په توګه ګډون وکړي او وینا وکړه. دا څه اهمیت لري؟
افغانستان به دا لومړی د فوج سر لښکر وي چې هغه دلته راځي او مشر میلما په کاکل کې جوړېږي. دا خو د ښه تعلقاتو یو علامت دی.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی د چین د ولسمشر تر راتک لمخه په یو قرارداد کې غوښتنه کړې چې د چین اقتصادي راهداري لارې د پنجاب پر لور نه اړوي. د اسمبلی یو غړي پر نواز شریف ژغ وکړ. د پاکستان چارواکو د ضرب عذاب اپریشن پر مهال نیول سوي څلیر ویشت مشکوکه کسان خوشی کړي دي. خدای خلک نور څه غواړي؟
ودنه لواچې د شرع نه راځي مشکیم او قیدیون دي چې هغه وایټ شوی دي. میږه هغه د پوره د حکومت پاکستان نه دغه درخواست کی چې مشه د هغه قیدیون خلاص کو.
د سیمه او افغانستان په اړه یو شمیر نور ریپورتونه لرو. او اوس د خبرونی د فایل ریپورت لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان په جلال آباد ښار په زړه کې یو درنه چاودنه بلکې یو ځانمرګي برید شوی چې ډیرو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. زموږ همکار بازومد عابد هم دغه ځای ته ورغلی وو د چاودنې وروسته او دا وخت را سره د ټلیفون په لاین باندې دی. بازومد عابد، تاسو ته هرکلی وایم ک په فایل کې د دې بریټ پاړه باندې تفصیل را سره شریک کړئ. بچما دا به زموږ غږ درځي تاسو اوس خبره کوي. بچما دا به
څنګه څنګه چې تاسو یادونه وکړه سهار شوفا اتنیو د جلال آباد مخابره چې په سیر ما کابل بند کېتا لزګینو خلک په قطار کې ولاو او کابل ته نه وتل. ځان په دې ګرامن چې په دې کې چې د ښکسان وزن شوی دي او تر څو کمپین
نو بازما دا به سپ تاسو سره تو سه چې تاسو چې حالت وره غاست نو تاسو کوم منظر پستر ګولې دی
او دا دغه یو ګرمې سیمه دا پر سر اوازې دا چې کا خلک د تنخواګو د پاره ورزي او ماشونه اخلي دلته او خو ډېر دې لګي واړه واړه سره اسی چې دوه شو بیا وختي او چارو وایي دا ټول وژل او تاتین چې وژل دي سره د دې په کابل باندې ملي او د ماشومو د ورګي وخت چې دلې دي او د دې حدیثي د امنیت کمانډر جنرال فضل شیرزاد په دې چې دا ټول ممکن دي دي شیرزاد د کسان نو دي او څنګه سوزو به کو د امیرو کیسه څونکی مشال را سره په دې ملي چې د دې ورسته چې څنګه دا ورول دي او تر دې ته پیان
ډیره مننه بازو مدابیت په دې اړه تفصیل راکې بازو مدابیت دوی چوي په جلال آباد کې چارواکي د روختون ډاکټران وایي چې درې دیش کسان مړ دي او تر څلو زیات زخمیان دي خو هلته چې کوم ځای کمانډان دی هغه وایي چې 22 کسان مړ او 50 زخمیان دي خو بهرحال څومره تفصیل په دې خبر کې راځي خپل اوریدونکو سره به شریک کوو
دا مشال ریډیو دا
که یو خاطه د په جلال آباد کې ځانمرګي بریټ سوي درې دیش کسانې وژلي بل خاطه بیا د افغانستان لوی درستیز جنرال شرومت کریمی د پاکستان په سفر دی او نن د پاکستان د یو ډیر مهم روزنیز مرکز کاکول د کې د یو مشر مېلمه په توګه په دوسره کې ګډون وکړي او خلته وینا وکړه دا چې د هلته څول زموږ همکار ریاض مسخیل تفصیل راکوي
د افغانستان ملي اردو مشر جنرال شیر محمد کریمی نن د ابتاباد پوزی روزنځه یا ملټری اکیډمي کاکول دوره وکړه او هلته د تربیت پوره کوونکو پوزی ځوانانو پریډ ننداره وکړه په دې موقع خپل خطاب کې جنرال شیر محمد کریمی کیډټانو ته په تربیت پوره کولو مبارکي او دستور کې د مشر میلمه په حیث را بللو باندې خپل پاکستانی همپایا جنرال راحیل شریف مننه وکړه د دې ویناوا یو خپل پوزی هغه وی چې په هر قسمه تعلیم او پېښورانه تربیت سنگار وی نوموړي زیات چې پاکستان افغانستان د مشترکه دښمن سره مخ دی
د نیچر اف وار ان پیس ټوډي از فاندامنټلی ډیفرنٹ
د نننی دور امن او جنگ په بنیادی توګه بدل شوه کده دی موازنه د تیر شلو ډیر شو کال سره وکړی شي نن ټول نړۍ او په خاص توګه پاکستان افغانستان هر ورځ د مختلفو خطرو سره مخ کیږي او د دې خلکو هیڅ مذهب یا منطقه نشته نو ځکه ورته غیر ریاستي وګړي وایي او دا غیر ریاستي وګړي زموږ مشترک دښمنان دي او د دې مشترک دښمن سره جنگي دو او د دې تماتي ورکول د پاره د اخلاص او مشترک کوششونو او د اولس د مرستو ضرورت دی او سرور سره کتا سو غواړي چې زموږ هیواد کې امن وي نو پکار دي چې د امن او قلاری د پاره د پولي پوري هم کوششونه وشي ځکه چې په گاون کې امن نه وي نو خپل کور کې امن نشي راتله
جنرال شیر محمد کریمی په داسې وخت پی ایم ای کا کول تورغلی وو چې دوه میاشتې وړاندې د افغانستان شپږ پوځیان هم دغه اکیډمۍ ته د روزنې د پاره راغلي دي د افغان فوج مشر دورې ته کارپوهان څنګه ګوري کله چې مشال ریډیو غاړه د سیمایزو چارو د کارپو او خبريال طاهر خان نه تاسو کو نو دوه د دوانو ملکونو ترمنځ بد اعتمادي په کمی دودا
دا زما په نظر باندې یو دې وې بدون دې په تعلقاتو کې او بیا په ځانګړي توګه د فوجانو ترمنځ په تعلقاتو کې په امنیتي ادارو د مشران ترمنځ په تعلقاتو کې یو دې وې مثبت بدون دې دا څه وڅکاري چې د دوانو هیوادونو ترمنځ په هر دګر کې په هر میدان کې په هر شوبه کې هغه تعلقات زیاتېږي خو د ټولو نه مهم تعلقات
یادونه دا چې د افغانستان فوج مشر جنرال شیر محمد کریمی پرون د جمعې په ورځ ماسپخین د پاکستان په دورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی وو د را رسیدو سمدستي وروسته نوموړی د پاکستانی پوست سر دفتر پینډه ته ورغی او هلته د پاکستان پوست د مشر جنرال راحیل شریف سره د ملاقات دوران په سیمایي صورتحال او پولو په انتظام خبرې وکړې ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
لکه څنګه چې تاسو واورېدل چې د افغانستان د فوج لوی درسیز جنرال شیر محمد کریمي نن د پاکستان فوج په مهم روزنیز مرکز کاکل کې جوړې شوې دستوره کې د مشر میلمه په توګه ګډون وکړي او هلته یې وینا وکړه. د دې هېواد د فوج پخوانی لوړ پوړي چارواکي بریګیډیر ریټایر سعد احمد خان د مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د فوج مشر د کاکل روزنیز مرکز په دغه سیو دستوره کې د مشر میلمه په توګه ګډون کوي. هغه زیاته کړه
افغانستان بدا دمبے فوج سر لکھ کر ہی دل ترازی اور مشر میلما پکا کل کی جڑی گی دا دا خو دا تعلقات دا 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 تعلقات یو علامت تے
خو اسی بریگیڈر سے پتا سو گوری دا آیا دا دی تعلقات دا نزدیکت وجہ نڑیوال فشار دی کنا پاکستان او افغانستان په منطقي توګه د نتیجې ته رسیدلې دي، خصوصا پاکستان چې لاسې پر افغانستان پر معاملاتو باندې بر دی چې نور تعلقات ښه کول دي.
زما په خیال باندې بیرونی فشار هم دی، ځکه چې پاکستان په دې کې بالکل یوازې شوی و. یورپ او امریکا چې کوم دي مغربي ملکونه ورته وایي هغوی هم په پاکستان باندې کې فشار و. داسې چین زما په خیال باندې هم د دې نه ډېر اس پاکستان سره په خبره باندې فشار اچي، زاسه براهرات خناچي خدمه په خیال باندې خبره توه کې به خامخا فشار اچي، ځکه چې د چین خپل چې کوم مغربي صوبه زنجیانګ دی هغه متاثر کېدی شي د بغنا د چې کوم دا انتها پسندي ده. او بل افغانستان کې د چین چې کوم ډېر دغه سرمایه‌کاری ده، نو زما په خیال باندې د دې دغه هم یو وجه کېدی شي. بل چې کوم د مثبت اشاره ورکړي چې کوم دا نوې افغان حکومت راغی، نو زما په خیال باندې او دلته پاکستان کې هم یو داسې قیادت سیاسي او فوجي راغی چې هغوی زاړه چې کوم دغه وو پالیسۍ وې هغې نه لږ د کناره کشي اختیاري زدانه هم چې مکمل دی. فلحال شکوک و شباب به خامخا د پاکستان او افغانستان به هم وي، خو دغه خلیج چې کوم دی نو زما په خیال باندې ډېر کم شوی دی.
خو بریګیډر صاحب یو بل پوښتنه دا راپورته کېږي، په افغانستان کې ځینې خلک دا شک لري چې پاکستان چې دا اوس کوم علامتي اقدامات کوي د لکه د کریمي صاحب پاسینګ آؤټ پریډ ته تلل یا نور، دا یوازې نړیوال مطمئنه کول دي، خو د پردې شاته هم هغه پالیسي پر مخ وړي چې کومه وا
ګوره دغې تشویش چې کوم دی هغه زه هغې سره زما دغه کې همدردي شته دی. هغه ځکه چې دغې تشویش چې کوم دی نو هغه بېځایه نه دی. پاکستان وروستو ډېر څلوېښتو کالو کې داسې پالیسي اختیار کړې ده چې هغه افغانستان کې دغې ته ډېر نقصان رسېدلی دی، نو دغې تشویش بجا دی او جایز دی. اگر افغانستان ته هم داسې دغه شته دی یو کیفیت شته دی، دنی کیفیت شته دی چې هغه پاکستان ته په ښه نظر باندې نه ګوري. که پاکستان ښه اقدامات وکړي هم هغې د پاکستان سره یو دغه لري بغض او کینه لري، داسې ګروپونه شته په افغانستان کې. او اشرف غنی صاحب چې کوم دی نو یو ډېر لوی رسک اخیستی دی چې هغه پاکستان وخته دا قدمونه پورته کړي دي، درنه مزاحمت ډېر و. نو اوس دا د پاکستان باندې لازم دی چې هغه په افغانستان کې د امن کوششونه دي چې کوم دی تقویت ورکړي، د هغې پښتنهي وکړي.
دا بریګیډیر ریټایرډ سعد احمد خان په داسې حال کې چې د چین ولسمشر جین چینګپینګ د دوشنبه په ورځ د پاکستان سفر ترسره کوي، د خیبر پښتونخوا اسمبلی په یو قرارداد کې غوښتنه کړې چې له چین سره دی په لاس لیک کېدونکو منصوبو کې خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو ته لومړیتوب ورکړل سي. پرون مازدیګر منظور شوې پریکړې کې دا ویل شوي چې د چین اقتصادي راهداري لاره دی پنجاب ته نه اړول کېږي، بلکې د پخواني پلان مطابق دی د خیبر پښتونخوا بلوچستان له لارې گوادر ته ورسول سي. غلام غوث نور حال راکوي.
تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا اسمبلی د یو متفقه قرارداد د لری له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې د چین سره په اقتصادي لوزنامو کې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو ته لومړیتوب ورکړي شي، او خیبر پښتونخوا کې د ترګری او تونروی لوجی راولړی شوی اقتصادي ستونزې دي په پام کې وساتل شي. دغه قرارداد د قومي وطنګون پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو په اسمبلی کې وړاندې کړو او وی ویل
چې پائے کہ زموں کا صوبہ اور فاتح خاص کر چاہیے جب ترجیح ور کرشی داوی کم پسماندگی دا راجپن تک چکم ٹیررزم دے دور ایکسٹریمزم کم مسئلے دی تاکہ لڑے کو اللہ پارا چلے سیدھے علاقوں تک ترجیح ور کرشی
او دا عوامی نیشنل گن سردار حسین بابک پدی لڑکی دا اسمبلی غونډی ته پخپل وینا کې وویل چې وزیر اعظم میا نواز شریف دی د پنجاب د قوم پرستۍ نه ځان راوباسي او د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او بلوچستان ستونزو ته دی پاملرنه وکړي.
موږ دا خبره کوو چې چاینا د خپل سیکیان څخه د ماشي کا ترکای د پاره یو ډول یو پیسې خرڅې زمونږ مرکزی حکومت دې د پاره تیار کاروالي زمونږ ضرورت ته وګوري زمونږ مصیبت ته وګوري او دا روټ چې دی دا کاشر چرګلای برکا دا ولا روټ چې کوم دی چې کوم غلا لکشه دا چې په هغه باندې روان شي زمو په شان د خلکو د بلوچستان په شان د خلکو دا د احساس د پرمای دا احساس دی موږ په دې نه پوهیږو چې مرکزی حکومت دې پر ځای سترګې پټې کړي موږ په دې دغه نه ګیرل کوو پنجاب دې کامرس دې په کار دا چې په دې موقع باندې په داسې موقع باندې هغه د پنجابي کامرس ته راوځي
او په پښتونخوا کې د حکمران ګوند تحریک انصاف صوبایي وزیر شاه پرمان په دې لړکی وویل چې مرکزی حکومت تل د پښتونخوا صوبې سره د تعصب رویه خپل کړې ده.
جس کے اوپر پورا ہاؤس متفق ہے کہ ہمارے ساتھ ڈسکریمنیٹ کی ایٹیٹیوڈ اپنایا گیا
ہے. یو مسئلہ ٹولا اسمبلی یو خلدا چې زمون سره د تعصب رویه خپل کړی شوی ده کدا وزیر اعظم خوخوي او کنه خو کپاغه باندې د ذمہواری واچولې شي چې هغه به د ټول پاکستان وزیر اعظم وي نو هغه به د ټولو یو شان خیال ساتي او د ټولو حق به پوره کوي. د اپریل په شلمه نیټه د چین صدر پاکستان ته راځي او تمه ده چې پاکستان او چین به د شپږ څلوېښت ارب ډالرو اقتصادي پروژې لاسلیک کوي او هم د چین د صدر پاکستان ته د دورې په لړ کې د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ د جمعې په مازیګر د یو متفقه قرارداد د لارې له مرکزه غوښتنه کړې ده چې د چین سره په اقتصادي لوزنامو کې دي ترګرۍ او تندروي ځپلې خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو ته ترجیح ورکړی شي او لکشغره گوادر ته تلون کې لارې دي هم د پښتونخوا د جنوبی ضلعو او بلوچستان د شاته پاتې سیمو نه تیره شوي مغربي لارې دي په خپل ځای قائم وساتلې شي او د دې روخ دي پنجاب موټروي ته د اړولو نه ډډه وکړي شي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
بلخوا پښتونخوا ولسی تحریک د چینی ولسمشر تر راتګ یو ورځ لمخه یعنی سبا له د اقتصادي لوی لارې د بدلولو په اړه په اسلام آباد کې د احتجاج اعلان کړی دی. د دې تحریک له مشر سید عالم مسعود سره مو مرکه کړې ده. نوموړی په سر کې وایي چې د احتجاج مقصد د چین ولسمشر ته خپل خفګان رسول دي. هغه زیاته کړه
نمنګ دا غواړو چې د دوشنبه نن مخکې په اسلام آباد د رسمحل کې د بین مزه ته ورسېدلی وي بیا د اسلام آباد درس کانفرنس ورته ورسي بیا خطونه ور ورسي او زمونږ ټول چې کوم پارلماني پارټیانې دي موږ هغوی ته ویلي هم دي ورته لیکلي هم دي او کلاو یې ورته وایو چې دې ځلې که په پارلمنټ کې تاسو غلي پاتې شولې او تاسو چین صدر ته مخامخ ونه ویل چې د ستاسو د لارې بدلون نه منم نو بیا به د ولس ذمواري موږ نه اخلو داسې مشران منلې.
ډاکټر سید عالم مسعود صاحب همدغه پوښتنه ما کوله چې عوامي نیشنل پارټي او پښتونخوا ملي پارټي غټې پارټي دي او دغه په ولسي کچه د احتجاج له لارې ځخه داسې یو ډېر فعال رول نه لوبوي نو خو په پارلمان کې قرارداد دا د منظور کړی دی په پښتونخوا اسمبلی کې نو ولې دوی دغه سي ښکاره راوځي نه کنه دوی به موثره وي په بل لار
زمون سره کم از کم ان پی او کومي او تن پارټي په دې حوالہ سره مرسته کړې ده نشه د اسمبلی د پرونی کړه دا د دې سره شي د دې په ټیک ټایم باندې چې موږ په دا پېښ کړې ده او ټول اسمبلی مسؤلیت کړې ده
نو خاصي کوا کېت بن سو ډاکټر صاحب د تاسو څخه کوم احتجاج دي کړه پاکستان حکومت یا ریاست نه غواړي چې ماغه سوسی لکه څنګه تاسو غواړي هغه لار هم په غلار کې حقیقت دا دی دا تاسو دغه احتجاج ادا قرار دادونه به یو څه رنگ راوړي څه معنا به ولري کنه دا به بس یو احتجاج پاتې شي
موږ په حساب سره دا به ډېر کوګه د احتجاج غواړي یو خدای سي وایي چې کثیر څه لار بدل نه وي نو بیا لږ احتجاج هم کار کړو خو اوس خو دې لار بدل کړې ده نیشنل هایوې اتھارټي اختیارات ورکړي دي
د پاکستان حکومت هر وار دا ویلی دی چې لاره بدله سوی نه ده، نو چې حکومت دا وایي لاره بدله سوی نه ده، تاسو په کوم بنیاد باندې دا احتجاجونه او دا لارې مقبله کړې؟
دا وځي د پنجاب حکومت تر تاسو ته پته راځي چې تاسو ته څنګه ځم او ورځي او دې په کوم سره نه ستاسو باندې کړي دي لار بدل شوی نه دا لوک چې ملګر ده چې دې اوس څلور لارې حساب کړلې او څلور لارې کې دې وایي چې موږ بدل کړو یو نه دا خو کار به یو کوو، یعنی په دې انداز کې دې دا خبره کوي. خبر دا نه ده چې چرته یعنی اوس چې اشتهار ورکړي دي نقشه راغلې ده د ترمی کمیشن چې پاکستان په اتم اپریل باندې نقشه راغلې ده، انا شته موټر لري لارنا اندانه مونږه د جنډ مخکې اشتهار نشم هيي اتورټي ور کړو او د موټر لري لارو د هغه خرمې تاریخ شلم اپریل دی.
دا د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود چې سبا له په اسلام آباد کې د اقتصادي راهداري لارې بدلولو په اړه احتجاجي مظاهری خبره او نور خپل دریځ ورکولی. هلته بیا ایشیایي ترکیاتي بینک او پاکستان حکومت یوه لوزنامه لاسلیک کړې ده چې له مخې به په فاټا کې د اوبهخور په منصوبو کار پیل شي. د دې هیواد سرکاري اژانس اسوسییټډ پریس او پاکستان وایي دغه تړون پرون لاسلیک شو او له مخې به په قبایلي سیمو کې د اوبو نه ډیمونه جوړ شي. تفصیل له اسلام آباد سراج زهیر راکوي.
د پاکستان سرکاري خبري ایجنسی اسوسییټډ پریس او پاکستان یا ای پی پی وایي چې ایشیا ترکیاتي بینک با په قبایلي سیمو کې د ډیمونو د منصوبو لپاره پاکستان ته 1,40,000,000 ډالر ورکوي. د خبري ایجنسی په خبره چې د لړکی د جمعې په ماخام اسلام آباد کې د پاکستان د اقتصادي چارو د ډیویژن سیکرټري محمد سلیم سیټي او د ایشیا ترکیاتي بینک کنټری ډایرکټر یو لوزنامه لاسلیک کړه. بیان زیاتوي چې د دې منصوبو تر لاندې با په ټولو قبایلي سیمو کې واړه ډیمونه جوړولې شي او د دې نه به د فاټا کرکلی ته ډیره ګټه ترلاسه شي او د دې سره سره به د دې نه 1,40,000 خلک فائدہ اوچت کړي. د قبایلی سیمو مشران او تجزیه کاران د فاټا لپاره دا قسمه منصوبو په اړه سوي. کله چې مشال ریډیو د خیبر ایجنسی دی یو مشر اسد اپریدی نو پوښتل، نو هغه وی چې فاټا سیکرټریټ کې ډیر درغلې کیږي بای چې حکومت دا پیسې په فاټا کې د ذمہوار خلکو په لاس خرج کړي، نو هل به ممکن شي چې د دې فاټا ته
پاچا سیکریٹریٹ چې دی هغه د کرپشن په حوالے سره ډیر بدنامه اداره ده، نو کدا پر اختیار سره دې ته وکتل شي او د دې مانیټرنګ سیستم جوړ کړی شي او دا منصوبې چې څرنګه څومره پیسې منظوري شوي دي او هغه پر اختیار سره ولګېږي، نو یقینا چې دې نه به خلکو ته ډیره فائده ورسیږي. نو که منصوبه په دې انداز کې وکړی شي چې نه یوازې د اوبو دې نه حل شي بلکې دې سره لږه ډیره بجلی پیدا کړی شي نو دا به نور هم مزیدار خبرې.
همدارنګ د باجوړي جنسي نه یو مشر ملک ګلزاده مشال ریډیو ته وی ک چرې واقعي دا پیسې په قبایلی سیمو کې په ډیمونو باندې خرج کړل شي نو فاټا به هم د ترکې په لار روان شي. دا زیاته کړه
باجوړ کې تاسو ځای د ستګ چې پکې خسته خسته ډیمونو جوړي او په کې د پکې ریډ خو چې مهنت په وشي کنه نو پیدا خو به خامخا پیدا څه نه رسې شي جوړ شي بس تور شي د پټو ته وخی دي. نو دا خو ډیره ښه خبره ده چې ګور د ویډیو کې او مالي جامه راو دي. مثلا دا چې کله کوي ګور د منډه شي یو منځوري ورکی بل راشي کاتي چې ګور د راشي منځوري ورکی بل راشي کاتي چې موږ د تر ګور نو بل ښکاو نه منځو کړی خو هغه پکې دا څه څه چې دا نه ګور نو سبرا که چې هم کار څه منځ دی خو دا څنګه کړه چې څه لیکل کنه خو دا دا چې وږي چې په کار څه وږه په یو روپۍ ما خسته شي کار چې سره تدریس وکړو هر حکومت راځي په کار دا چې هغه مر صبح سره طرف وي خو دا څنګه غري نه خلک کار اخلي.
کله چې مشال ریډیو د فاټا سره تعلق لرونکي د قبایلی چارو تزیه کار مهي وزیر نه د دې منصوبو په اړه پوښتل، نو هغه وی
اعلان تر حدا خو د غیر د قبایلی سیمو د ولس لپاره زمیدارانو لپاره په کاروم دغه سې دی غوښتنوم دغه خلک دغه سې کوي او ټول مسلې چې کوم په فاټا کې نن سبا روان دي که دغه سیسونو ته مخکې نه توجه شوی نو دغه رنګ صورتحال سره به دا سیمه نه وه مخ شوی. خو متاسفانه دغه اعلانونه مونږ بار بار اورېدلي دي. تر اوسه مونږ د ګوم الزام ډیم د کورم تنګي ډیم په حوالې سره دا د 150 کالو پرتی منصوبې دي چې لا عملي شوي نه دي.
د دې مشرانو په وینا چې د فاټا لپاره وړاندې هم د اوبهخور د منصوبو لپاره فاټا سیکریټریټ د پیسو ورکول اعلان کړی وو، خو تر اوسه یې په یو منصوبه هم کار نه دی پیل کړی. باید چې د فاټ سیاستوال په حکومت زور راوړي چې د فاټ په نوم راغلي پیسې هم په قبایلي سیمو خرج کړل شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو اوري په دومنې مای کې هم دوه د افغانستان او سیمې په اړه رپورټونه لرو، خو اوس دولسمې بجې کېدونکې دي. سرار عالم مومن ته به وار ورکو چې د دې وخت د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د جلال آباد ښار په مخابراتو چوک کې د کابل بانک مخې ته ځانمرګي بریدوس لسګونه کسانو ته مرګ جوړ اړولې. ځایي حکومتي چارواکو مشرانو ته ویلي چې نن سهار په ترسره شوي دغه ځانمرګي برید کې 3 کسان وژل شوي او 50 جوړل دي. بلخوا د جلال آباد د یو هسپتال چارواکي وایي چې شاوخوا 100 جوړل کسان ورول شوي دي. د افغان پوځ مشر جنرال شیرمحمد کریمی ویلی دی لسیمې د ترګرۍ د ختمولو لپاره پکار ده چې افغانستان او پاکستان له یو بل سره د نږدې همکاري وکړي. د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیرمحمد کریمی چې نن یې د پاکستان په کاکول پوځي اکیډمۍ کې د پاسنګ اوټ پریډ دستوري ته وینا کوله، نوموړي ویل چې ترګر د پاکستان او افغانستان ګډ دښمنان دي او باید چې پر ضد یې دواړه هیوادونه له یو بل سره همکاري او ملاتړ وکړي. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن په خپل تازه کلنی رپورت کې ویلي دي چې د تیر کال د اپریل میاشتې څخه تر دې دمه په دې هیواد کې له بشر حقوقو سرغړونو کې ډیر زیاتوالی لیدل شوی او د پاکستان له قبایلي سیمو په لکونو خلک بې کوره کړل شوي دي. د یاد کمیشن لخوا پرون په خپور شوي رپورت کې راغلي چې تیر کال په څه باندې 1200 ترګریز بریدونو کې 1320 پاکستاني وګړي وژل شوي. د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړو له افاقي حکومت ته غوښتي چې د کاجار گوادر لار دی له پښتنو سیمو ناړوي. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې پرون مازدیګر د یو متفقه قرارداد د لارې افاقي حکومت ته دا هم غوښتنه وشوه چې د چین او پاکستان ترمنځ د سرمایه کاری په لاسلیک کېدونکو پروژو کې دي ترګرۍ او سغدرزۍ ځپلي خبر پښتونخوا قبایلي سیمو ته خاصه پاملرنه ورکړل شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادو مشران سپین ماړی او کیم ډیوډ ته د خبرو لپاره وربللی دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقه ته تر رسیدو پورې به په تهران بندیزونه دوام وکړي.
د خبرونو لنډیز هم له اسرار عالم مومند څخه واوریدل. او اوس هم سراج ظهیر په پاکستان کې د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کوي.
نن د پیښور نه خبریدونکو ته پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې د افغانستان په حق غوښتنه لیکلي چې پکې پاکستان ته د مذاکراتو لړکې د مرستو ویلې دي. ادارې وایي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په خپل هیواد کې او سیمه کې د امنیت لپاره د طالبانو مذاکراتو ته تیارولو لپاره د پاکستان نه مرستې غوښتې دي او ورته ویلې دي چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ مذاکراتو لپاره د خپل اثر رسوخ استعمال کړي. ادارې وړاندې لیکي چې پرامن افغانستان په خپل د پاکستان په ګټه کې دي او پاکستان امن د افغانستان د امن سره تړلې دي. نو تیر حکومت کې هم پاکستان د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د روغې جوړې لپاره هلې ځلې کړې دي. دریا اخري کوي پاکستان او افغانستان د منطقې دوا اهم ملکونه دي. اهم دوی په دې کې د امن لپاره کار کولای شي. نو باید چې افغانستان هم د پاکستان سره د ترخګري پر ضد اقدامات وکړي. د دې ترڅنګ ایکسپرس پر سپاڼه خپلې دریا کې ملک کې د وسلوالو پر ضد پروانو عملیاتو لیک کړي او وایي چې یو طرف ته د ملک په لر او بر کې د وسلوالو پر ضد کاروایانې روانې دي، نو بل طرف ته وسلوال هم د ترخګري کاروایانې کوي. او دغه سلسله کې د کراچۍ پریډي تانې سچو په ډزو وجلې شو. ورسره ورسره یو بل امریکایي نژاد ډاکټر یو بل پیښه کې جوړل شوې ده. ادارې وړاندې وایي چې وزیر اعظم په ډاکټرې د حمله نوټس اغستې دي او وسلوالو په تیښته کې د داعش پمپلټې هم غورځولي. بل طرف ته پولیسو کراچۍ کې د مختلفو کاروایانو دوران وطن نیولي او د طالبانو کمانډر په ګډون دوه تنه یې وجلې دي. دارنګي کوهاټ کې یو تن د چاودیدونکو مواد سره نیولې دي. دریا اخري کې وایي چې د دې ترڅنګ په اورګزي ایجنسی جنوبي وزیرستان او تیرا کې په مختلفو کاروایانو کې سوارلس وسلوال وجلې شوې دي او دا چې ملک د ترخګرۍ نه پاکولو لپاره دا قسمه عملیات ډېر ضروری دي. او ورسره ورسره قانون نافذ کوونکو ادارو له استخباراتو نظام نور هم مضبوطول پکار دي چې وسلوال څه قسمه ناوړه پیښو ته پرې نګدي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات ملیحه امیرزاده وړاندې کوي. هغه فارن پالیسی مجله د پاکستان او هند ترمنځ پر تعلقاتو یو مقاله خپره کړې. لیکي چې روان کال د سی امیدونه راپیدا سو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې شي، خو داسې ونه سو. بلخوا ټایمز مجله لیکي برطانیا افغان پولیسو ته د مرستې په یو پروژه باندې امدادي فنډونه بند کړي دي. ملیحه امیرزاده ته به خوښ شو.
فارن پالیسی مجله لیکي چې د روان کال په سر کې د پاکستان او هند ترمنځ د تعلقاتو د ښه کېدلو څخه امید ښکاره شو. د هند وزیر اعظم نریندر مودي په فروری میاشت کې خپل پاکستانی سیال نواز شریف ته ټلیفون وکړ چې په کرکټ نړیوال کپ کې له پاکستان سره خپل نیک خواهشات شریک کړي، او د هیواد د خارجه چارو نوی سیکرټري سبرمنیم جیشنکر اسلام آباد ته د خبرو اترو لپاره د لیږلو وړاندیز وکړي. خو بیا دوه میاشتو وروسته د لاهور هایکورټ د اپریل پر لسمه نیټه په ممبئی حملو کې د لاس لرونکي مهم مشکوک تن زکیور رحمان لکوی د خوشی کولو امر وکړ. مجله لیکي د عدالت له دې فیصلې سره هندي مشران غوسه شو، او امریکا هم پر دې ګام نیوکه وکړي. په دواړو کې له یو هیواد سره هم د پاکستان د تعلقاتو خرابېدلو په صورت کې له دې منفي اثرات سیمهیز او نړیوال امنیت باندې پرېوتې شي، او کچرې پاک هند تعلقات خراب شي نو د دواړو هیوادونو استحکام ته هم نقصان رسولی شي. د مجله په خبره په هند او نړۍ کې پر ایشیایي تګلارې نظر لرونکي ډېر کسان د هند او چین ترمنځ د خرابېدونکو تعلقاتو اهمیت هم په ګوته کوي. د هغو په نظر د هند او پاکستان ترمنځ شخړه د شلمې پېړۍ یوه تاریخي خبره ده چې له امله پاکستان تل د خپل ګاونډي هیواد پر ارادو شکونه او اندېښنې لري. بلخوا هند هم د اقتصادي ترقی لپاره مهم هیواد افغانستان موندلې دی. بلخوا ټایمز مجله لیکي برطانیې تر هغې وروسته په افغانستان کې د بلیونونو پاونډونو برابر یوې امدادي پروژې باندې پیسې بندې کړې چې پکې د بدنظمۍ او درغلو تورونه مخې ته راغلل. مجله وایي حکومت په تیرو څلورو کالو کې د 1,55,000 افغان پولیسو سره په مرسته کې 22 میلیون پاونډه لګولي دي. حکومت روانه میاشت خپله امدادي برخه 1 پاونډو ته د لوړولو پلان لرلو چې اوس ادرول شوی دی. مجله لیکي داسې رپورټونه مخې ته راغلل چې د فنډونو پیسې افغان پولیسو ته د رسیدلو پر ځای افغان چارواکي او یا لوړ پوړي پولیس افسران اخلي. په کابل کې د برېټانیې چارواکي پر یاده پروژه خبر وو چې دای سرګند کړه چې په لرې پرتو سیمو کې پولیسو ته زیاتره پیسې نه رسیږي. په افغانستان کې د معلومات لرونکو سرچینو په خبره ځینې مثالونه داسې هم دي چې د پولیسو په نوم ناسم اکاونټونه جوړ شوي دي، او یا د تنخواه څخه برخه اکاونټ ته په رسیدلو کې ورکه شي. د بهرنیو چارو وزارت وایي امید لري چې د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې UNDP لخوا تر ضروري باور وروسته روان کال د 70 میلیون پاونډو خپله امدادي برخه ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
عراقي چارواکي وایي چې د دې هیواد د پخواني فوجي ولسمشر صدام حسین مرستیال عزت ابراهیم الدوري د شنبه پر ورځ د هیواد په مرکزي سیمو کې په عملیاتو کې وژل شوی دی. الدوري د عراق د صدام حسین د رژیم دوام لوی سړی و چې په 2003 کال کې پر دې هیواد د امریکایي ځواکونو د عملیاتو له پیل سره سم لادرک سو. نور جزئیات د فرشته جلازی پر رپورټ کې.
د عراق په مرکزی سیمو کې یو شمېر ملکي او پوځي سرچینې باور څرګندوي چې عزت ابراهیم الدوري غالباً د دې هیواد د صلاح الدین ولایت تلال حمرین غرونو کې وژل شوی دی. د تلال حمرین په نوم د غرونو دا سلسله د صدام حسین د پلرني کلي تکریت په ختیځ کې پرته ده. ابراهیم الدوري چې یو مهال په خپله سیمه کې د یخ ټوټې خرڅولې، ډېر خلک د یخ سړی په نوم پیژني. په عراق کې د صدام د رژیم تر سقوط وروسته امریکایي ځواکونو په هغو قطعو کې چې د پخواني رژیم د لوړ رتبه مامورینو د پیژندګلوۍ لپاره چاپ شوي وې، عزت ابراهیم الدوري ته د پښې پاچا لقب ورکړی و. د عراق یو لوړ رتبه جنرال حیدر البصری د جمعې په ورځ د دې هیواد دولتي ټلویزیون ته وویل چې الدوري او د هغه 9 تنه ساتونکي د عراقي ځواکونو او شیعه ملیشو په ګډو عملیاتو کې وژل شوي دي. د عراق د صلاح الدین ولایت والی ویلي چې امنیتي ځواکونو پر هغه کاروان حمله کړې وه چې الدوري او د هغه ساتونکي پکې وو، او 3 تنه چې انتحاري حملو ته یې تیاری نیولې وه هم وژل شوي دي. د صلاح الدین والی زیاته کړې چې الدوري د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د جوړېدو د پلان اصلي طرح وو. د عراقي چارواکي ویلي چې د سیمې امنیتي ځواکونو ته خبر ورسېدلی و چې په دې کاروان کې وسلوال کسان شته، خو دوی نه پوهېدل چې ابراهیم الدوري به هم پکې وي. دا اول وار نه دی چې د عراق دولتي ځواکونه د صدام حسین د رژیم د دغه لوړ رتبه مامور د وژلو ادعا کوي، خو ویل کېږي چې دا ور بده الدوري په نوم موندل شوی جسد د هویت د لاس څرګندېدو لپاره د DNA معاینې ته واستول شي. په تکریت کې یو شمېر عیني شاهدان وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالو کسانو تیر کال د ښار تر نیولو وروسته د صدام حسین او الدوري عکسونه پورته کړي وو. الدوري په سیمه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي سنی ډلې د فعالیت تر پیل مخکې د بغداد د شیعه رژیم پر ضد تخریبي فعالیتونه هم رهبري کول. خود صدام حسین د باس ګوند پخوانی ویاند حزیر حسین المرشدی یو عراقی تلویزیون ته ویلي چې دغه رپورټونه ناسم دي چې الدوري وژل سوی. الدوري د باس ګوند له عمده غړو څخه وو.
فرشته جلال زیبا اټلی په 2014 کال تر پای خپل ځواکونه په افغانستان کې پریشتي. مخکې ټاکل شوی وای چې د 2014 کال تر پای به په ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي او یوازې زر کسبه د امریکا د سفارت او کنسلګریو د امنیت لپاره په دې باد کې پاتې سي. خو اوس د بهرني ځواکونو د وتلو دا پریکړه بدله شوې ده. نور جزئیات له ملالۍ بشیر اورو.
ایتالیا په افغانستان کې خپل ځواکونه د 2014 کال تر پای پریږدي. لومړی ټاکل شوی و چې نیمایي بهرني ځواکونه له افغانستانه د 2015 کال تر پای ووځي، خو وروسته له هغه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امریکا ته سفر وکړ او د امریکا له ولسمشر باراک اوباما څخه یې وغوښتل چې خپل ځواکونه په افغانستان کې د 2014 کال تر پای پریږدي، دا پریکړه بدله شوه. ایتالیا د افغانستان په هرات ولایت کې 200 سرتیري لري. دغه هیواد مخکې ویلي وو چې خپل ځواکونه په افغانستان کې د 2015 کال د دسمبر 23 پاته کوي او وروسته به ګورو چې څه وکړي. له هغه وروسته د راپورونو له مخې ایتالیا هم له دې پریکړې سره هوکړه وکړه. د راپورونو له مخې د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رنزی د دې هیواد د استخباراتو په پوهنتون کې د خبرو پر مهال ویلي، ډېر احتمال شته چې موږ به په افغانستان کې د خپلې ژمنې په اړه بیا غور کوو، حتی تر هغه ضرب الاجل وروسته چې موږ ځان ته ټاکلی وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د 2014 کال وروسته به تر خپل اوسنی پلان نه تیریږي او په افغانستان کې پاتې پوځي اډې به د 2014 کال تر پای وتړي او په دې هیواد کې پاتې امریکایي سرتیري به د همدې کال تر پای وباسي. سپینې ماڼۍ پریکړه کړې ده چې شاوخوا 15,000 اضافي بهرني ځواکونه به په افغانستان کې پاتې کړي، ځکه چې د امریکا پوځي قومندانانو هم دا غوښتنه کړې وه. که څه هم اوباما ویلي وو چې افغان امنیتي ځواکونه اوس کولای شي د طالبانو پر وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي، د راپورونو له مخې امریکایي قومندانانو په افغانستان کې د جګړې روان فصل ډیر له خطر ډک بللی دی.
د مرالی بشیر رپورٹ مو اوریدی. ټاکل شوی چې نن د افغانستان ولسی جرګه د حکومت د 15 کاندیدانو په اړه رائے گیری وکړي. ولسمشر اشرف غنی د 14 کاندیدانو نمونه ولسی جرګې ته ورسولي، خو نن به د 15 کاندیدانو په اړه رائے واخیستل شي. رپورټونه وایي چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته د کاندید باری جهانی نوم د نننۍ کسانو له لیست ایستل شوی دی. یو ځل بیا د فرشته جلسی رپورټ ته اوښتو.
مبارزه جدی با فساد،
اصلاحات ساختاری و اداری و
استخدام کادرهای زن در پست‌های
تجدید نظر بالای تمام مقررات طرز
د افغانستان د ولسی جرګې په غونډه کې بننده کاندیدانو دا خبرې نوي او وکیلان به 1500 کاندیدانو ته د باور یا عدم باور رای ورکړي. د ولسمشر دوهم مرستیال لشتلژ دوی اونې وړاندې د 14 کاندیدانو نمونه رسمن ولسی جرګې ته ور وپیژندل، خو نن د یوازې 1500 تنو په نوم د رایو صندوقونه ایښودل کیږي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل،
1500 وظیفیبان ته صندوقونه د رای اعتماد کیښودل کیږي. یو وزیر صاحب پاتې ده د اطلاعاتو فرهنګ. زه پرومی دیم چې انشاءالله دغه اسناد بم راسي او هغه به خپله برنامه شایع کړي، او که اسناد یې تکمیل نه شول نو 15 وزیران تصمیم لرو چې صلاح خیر صندوقونه کېږدي دوی رای اعتماد یا رد اعتماد واخلي.
نذیر احمدزی زیاته کړه چې د نورو کاندیدانو په اړه یې څېړنې بشپړې شوې او د رای اخیستلو د بهیر لپاره ټول اساسي کارونه ترسره شوي دي. دا دوهم وار دی چې د افغانستان ولسی جرګه د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د ورمعرف شویو کاندیدانو په اړه رای اخلي. ولسی جرګې تیروار له 15 کاندیدانو یوازې 8 تنو ته د باور رای ورکړې. ولسی جرګې تیروار لږ تر لږه 12 کاندیدان په تحصیلي اسنادو کې د ستونزو، د دوګونی تابعیت او داسې نورو مسایلو له امله رد کړ. د ښاغلي غنی له لوري یو کاندید له دې امله رد شوی و چې د نړیوالو پولیسو یا انټرپول تر تعقیب لاندې و. زیات افغانان له دې چې په افغانستان کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت له جوړېدو څخه نه میاشتې وتلې، خو لا تر اوسه د حکومت تشکیل نه دی بشپړ سوی، شکایت کوي او د راتلونکي په اړه اندېښنه لري. د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکي وایي چې د مسلې حتی پر راتلونکي ثبات د خلکو باور کم کړي او د امنیت خرابېدو ته یې زمینه برابره کړې ده.
د قرآن لپاره نور په دې هېواد کې نور د وینې تویدلو اقدام بس کې راسي، د خپل د شخصي ګټو لپاره د خپل د شخصي ګټو تېر سي. دا زموږ دوهم رهبرانو ته وایم چې نور خپل کابینه ژر وټاکي.
ما ولسمشر غني ته دغه پیغام دی چې تاسو کو مخکې تر ولسمشرۍ وویله چې موږ به داسې حکومت جوړ کړو چې هغه به ډېر ښه حکومت وي، سمه ده چې جوړ مو کړئ.
ما خپل ولسمشر اشرف غني نه دا پیغام دی چې دا اوس تر د افغان ولس دومره نه زیر شوی دی نه ستړی شوی دی، دومره مشکلات ته جوړ شوی دي لکه اوس ته جوړ شوی دي. ژر تر ژره باید خپله کابینه او ژر تر ژره دغه والیان وټاکي.
خو په ولسي جرګه کې د نن ورځې له راګیري سره هم د حکومت د تشکیل بشپړېدو ته غالبا لا ډېر وخت پاتې دی، ځکه یو شمېر رپورټونه وایي چې د حکومت دواړه مشران لا هم د ملي دفاع د وزیر او د پوځ د لوی درستیز پر انتخاب وروستۍ موافقې ته نه دي رسېدلي. دا چې د ملي دفاع وزارت او د لوی درستیز چوکۍ ته کاندیدان به څه وخت وټاکل او ولسي جرګې ته ور وپېژندل سي لا نه ده څرګنده.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیسټریکټ کې
منګل تکتیک چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د پاکستان د سوداګری وزیر خرم دستګیر په کابل کې د افغان سوداګرو سره ژمنه وکړه چې په پاکستان کې به ټول ترانزیټي ستونزې هوارې کړي او ټول هغه خندونه بلل سي چې د محل ورسره افغان سوداګرو پاکستان په خوره کې مخته. تر دې مخکې هم پاکستان چارواکو ژمنه کړې چې د افغان سوداګرو لپاره به سوداګری ځانته برامسته کړي، خو وروسته به دا ژمنه نه دی عملي شوې. کابل ته د پاکستان د سوداګری د وزیر د ورستي سفر په اړه اجمل آن د افغانستان د سوداګری د خونی لمرسیال خانجان الکوزي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د شاغلي خور دا سفر د افغان سوداګرو د ستونزو د هواري لپاره څومره موثر وو. شاغل الکوزي وویل
پاکستان د سوداګرۍ د وزیر خرم دستګیر سفر افغانستان ته ډېر زیات مفید او دا چې معلومېدله یو چنیت او خلوص په دې سفر کې موجود و. هغه ستونزې چې په دې ارتباط باندې موجودې وې هغه ستونزې دوی ته په ګوته شولې. هم د واګې په بندر کې چې کوم ستونزې ترانزیتي موږ لرو، هم په کراچۍ کې او همدارنګه د داخلي تجارت په ارتباط چې زموږ او د دوی په منځ کې موجود دی.
هله کوزه صاحب، ستاسو په شمول د افغان سوداګرو استازو وخت په وخت هغه ستونزې له رسنیو سره شریکې کړې دي چې په پاکستان کې دوی لري او دا ډېرې جدي ستونزې وي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر ښاغلي خورم په کابل کې د کومو ستونزو د هوارې د مرستې ژمنه وکړه؟
وعده وکړه چې زموږ موټرې به وعدې ته پرېږدي او د هغې مخې به دوی ته اجازه ورکړي چې د وعدې نه نور مالونه هم رابار کړي او هغه افغانستان ته وړي. که دا رښتې وشي دا زموږ دپاره ډېره ښه خبره ده. همدارنګه به دوی وعده وکړه چې زموږ موټرو ته به اجازه ورکړي چې کراچۍ ته لاړ شي او په کراچۍ کې زموږ مالونه رابار کړي او د دې مخې هم کولی شي چې زموږ مالونه کراچۍ ته ویسي چې تر څو خارج ته صادرات کېږي. په کراچۍ کې چې کومې ستونزې د ترانزیت په ارتباط کې دوی وویل چې په سبیری ساته کې به د افغانستان او په ندرت کې د 8-40 ساعت پورې به د افغانستان کانټینر او کانټینر باید صحیح مراحل شي او هغه حرکت وکړي افغانستان ته او هیڅ نوه تفتیش او ایگزامینیشن او اکسپکشن او دمرج به په دوی باندې نه راځي. سهولتونه به هلته ایجادېږي. همدارنګه د ترانسپورت په ارتباط باندې کې د دوی زموږ په انتقالاتو کې په مال باندې ډېر زیاته کرایه راځي. نسبت د ایران نه دوی وعده وکړه چې موږ به هفته کې 3 سوه او بیا د ورځې حتی 2 سوه کانټینر د افغانانو د ریل په واسطه باندې را انتقال کړو. دوی وعده وکړه چې موږ به دا حتماً حلوو. علاوه د دې نه رئیس جمهور سره په صراحت سره وویل چې موږ تصمیم لرو، موږ اراده لرو چې په کراچۍ کې افغاني کاروبار کم شوی دی. زموږ په اقتصاد باندې هم ناوړه اغیزه کړې ده. موږ بېرته غواړو چې افغانان کراچۍ ته راشي، د بندر عباس او د چابهار په ځای باندې کراچۍ نه استفاده وکړي.
ښاغلی الکوزي، دا راته وایي چې څومره مطمئن یې ځکه پاکستان تر دې مخکې هم د افغان سوداګرو سره ژمنې کړې دي چې ستونزې به یې هوارې کړي، خو وروسته دا ستونزې نه دي هوارې شوي. څومره ډاډمن یې چې دا ځل به پاکستان د افغان سوداګرو د ترانزیت په برخه کې او د نورو سوداګرۍ په برخه کې شته ستونزې هوارې
کړي؟ حقیقت دا چې پاکستان په خپلو خبرو کې رښتینی نه دی او هر وخت نه تنها دا وزیر بلکې د دوی صدر اعظم ټول څواري رئیس جمهور او د دوی ټولو عالي رتبه مامورینو حتی د افغانستان سوداګرو سره مګر یو وعده تر سره نه شوله. او د دې اساسي علت دا دی چې پاکستان هر وخت د کراچۍ نه یا د ترانزیت نه د افغانستان په مقابل کې سیاسي استفاده کوي. دا سیاسي روابط یې سره کوي. دوی هغه مشکلات راکړي او په
سیاسی روابط کی اور سے مشکلات تھی تو دوی فشار راوڑی سیاسی لحاظ افغانستان ہم دا مسئلہ دا مشکل درک کرے دے ہم دا ایدتے چھ افغانستان دولت دا پالیسی لمخنا اس چھا بہار بندر عباس او دا حقیمی بندر او دا شیرخان بندر او حیرتان پا بندر تا دیر زیادہ پام لرن رکی
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
پاکستان چارواکي وایي د حقانی شبکې د وژل شوي مهم کمانډان فاروق صدران مړی په واڼه کې د ځایي مشرانو له لارې افغان طالبانو ته سپارل شوی دی. نوموړی د زیارت پر ورځ د جنوبي وزیرستان مرکز واڼه سره نږدې له امنیتي ځواکونو سره په یوه نښته کې وژل شوی و. تفصیل د سیلاب مسعود په رپورټ کې.
د جمعې په ورځ په سولي وزیرستان واڼه کې ځایي قبایلیانو د پولیټیکل انتظامیا او خفیه ادارو چارواکیو د نومونو جوتولو او غږونه نه ریکارډ کولو په باور مشال ریډیو ته وویل چې د شپږم په ورځ د افغاني طالبانو حقانی شبکې وژلی کمانډر فاروق زدرون مړی د جمعې په ورځ مازدیګر مال شپږ بجې د واڼه زیړي نور په پوځي پنډغولي کښې د احمدزی وزیر ملکانو په ځایي طالبانو او بیا د اعظم ورسک په سیمه کښې افغاني طالبانو ته ور وسپارلی شه چې کوم بیا د زدرون د مړي سره د افغانستان ناڅرګنده سیمې په لوري روان لاړل. دا هم معلومه نه شوه چې د وژلي زدرون مړی د افغانستان کومې سیمې ته یوړلی شي او چېرته به خاورې ته سپارلی شي. دغو ذرایع دا هم وویل چې د فاروق زدرون نه نیولي ملګري لا اوسه د امنیتي فورسز په حراست کښې دي چېرته چې د دوی نه پوښتنې ګوژنې لګیا دي کېږي. یاده دې وي چې فاروق زدرون د شپږم په ورځ د واڼه سره کنډه په چک پوسټ هغه وخت ووژل شه چې کله دوی د لس نورو طالبانو سره د یوې ناڅرګنده سیمې نه د قطبي وزیرستان په لیارې سویلي وزیرستان واڼه ته را روان و. دا دې هم یاده وي چې د فاروق زدرون په وژل او د هغوی نه حتی نه ملګریو په نیول د حقانی شبکې تر اوسه پورې له هیڅ سره د عمل جواد کړی نه دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. صفر صفر سلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه سلور یو دوه یو. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
د شمالي وزیرستان چارواکو هغه 24 کسان خوشي کړي دي چې د ضرب عضب عملیاتو په دوران کې د شک پر بنیاد نیولي وو. پولیټیکل انتظامیه دغه کسان خپلو مشرانو ته سپارلي دي. چارواکي وایي د نورو کسان د خلاصولو عمل هم روان دی. تر دې وړاندې هم پولیټیکل انتظامیه 28 کسان خوشي کړي وو. د مشال خبریال عمر دراز نور حال راکوي.
دغه بندیان پولیټیکل انتظامیه د شمالي وزیرستان اوتمنځای جرګې مشرانو ته وسپارل چې خپلو کورنۍ ته ورسول شول. د لړکې بنو اډیټوریم حال کې د پولیټیکل انتظامیه او اوتمنځای مشرانو جرګه وشوه. جرګه ته وینا پر مهال د شمالي وزیرستان یو مشر حسین احمد وویل باید د وزیرستان مشکل د حل لپاره حکومت، فوز او عوام په شریکه کار وکړي او دولت د عوامو مشکلاتو ته پام وکړي.
ټول سرکار ته دا ویایي چې د وزیرستان په حالات باندې رحم پچار دی. په جلینا چې خال پروته دي باید هغې سره ښه سلوک وشي او بل په لارې ښه مشکلات دي. د آرمی نه کسون چې دا کسون او د سول حکومت نه چې دا کسون د کوم مشرونو د کوم عالمون دا څلور طبقې چې سره یوه دي ته شي دا یو طریقہ والا ہا جڑا کو دے مستقبل دے وقت رے دے پورا دا سال ورسب کے چسرا پی وزی نشی دا انتظام او دا لائحہ نہ جڑی جی.
دا شمالی وزیرستان مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ منظور افریدی پخپلو خبرو کے وویل انتظامیہ ہسا کوی چ دا عوام مستونزو نازان خبر وساتی او حل لپاره گام واخلی.
اول تو سے کہ دیونو ولا ڈیمانڈونو جرگی مختلف خوشوی دے ٹول اتمنزی کون سرا نوغه کې مونږ لګیو سه کوشش خو مونږ کامیاب شو نور مونږ لګیو چې کم نور بقایا بے ګناه خلک دي وا په کېت کې پروت دي نو ان شاء الله مونږ کوشش کوو چې مونږ حواله کوو. دوه خبره تو سو د موومنٹ ټوکړه چې مشته په موومنٹ کې تکلیف وي تو سو وی چې د مش کډونه چک کوي د مو جګه کوي مونږ د تو سو د حفاظت ته پوره کوو. دومره قربونی کوم ور کړه ټول بے کور شول موشومون زنانه هر څوک کور نه روه تل تکلیف برداشت کړو. درېمه خبره چې کوم مو ته رسیدلې هغه د ریٹرن والا خبر ہے زن ایک کومنا گلا کے چی مشر زیوتائی کی گی تو خدا کہ مونگ تفریق نہ کہو کوشش کہو چی مونگ ٹول وزیر بوزو نہ کوشش بے کوئی دواڑا میں سلوڑ چی.
دا جرگے یو بلمشر ملک نثار علی مشال ریڈیو تا ہوئے دا دوی کم بندیان چی بے گناہ ثابت شوی او خوشی شول دا غشان دا دوی نور بندیانو دا کلیر کے دو عمل باید تیز شی او زر تر زرائی خوشی کری.
اچھا دکی مشکای دیون ویچ آغا بے گناہ سا بے شول پا دیکھ دام بندی مرد حکومات دیگ خبر حرکلائی کی او دین علاوہ چی دی سر نرائی دی مشکی مکای دیون دی چی آغا وائٹ شوی دی مجھا ایغی دی پورا دی حکومات پاکستان نا دی خپل انتظامیان دی فوج نا دا غا درخواست کی چی مشکا دی آغا کای دیون اخلوس کو.
یاد دی وی چی دی نوران دی هم دا غشان آتا ویش بندیان خوشی شوی چی دا شمالی وزیرستان جرگا تا حوال شوی ول خو مشران وای دا دوی اوس هم سلګونه کسان د شک په تور نیولی شوی چې کورنۍ یې د خلاصون په انتظار دی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو.
تاسو مشال ریډیو اوري هم په دې اړه د نیوز ورځپاڼې له شمالي وزیرستان سره د تعلق لرونکي لیکوال محسن داوړ مقاله خبره کړې ده چې پکې راغلي دي په داسې حال کې د شمالي وزیرستان خلک لومړی په خپله سیمه کې د وسلوالو او فوج لخوا وځپل سو. مارک شوبله ورته واوریده مختلفې سختې سزاګانې ورکړل شوې او بیا په بندوبستي سیمو کې د کډوالۍ په ژوند کې له مختلفو مشکلاتو سره مخامخ شول. نو اوس حکومت ته پکار ده چې د دوی د صبر نور امتحان وانخلي او باید چې د وزیرستان مځکه په بشپړه توګه له شه او بد دواړه قسمه وسوالو پاک کړي. د محسن داوړ د مقالې غټې برخې درته اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
د نیوز ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکوال محسن داوړ لیکي په شمالي وزیرستان کې د پوځ او وسلوالو لخوا د څه باندې لسو کالو هدفي وجنو او پوځي عملیاتو وروسته په دې سیمه کې د ضربې ضب په نامه د پوځي عملیاتو له اعلان سره سم وزیرستانیانو خپل ډک کورونه پرېښودل او د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبوره شول. همداراز لس لکه خلک چې زیاترو د ترانسپورټ اسانتیاوې هم نه درلودې په څلیرې ساعته کې ابلخ پې بنو ته راووتل. د جون میاشتې په ګرمۍ کې بنو ته د شمالي وزیرستان د کډوالو دغه سفر چې له مصیبتونو ډک وو یو شمېر کسان پکې د تندې او لوګې له لاسه هم مړه شول. په شمالي وزیرستان کې د تیرې څه باندې لسو کالو بدمنۍ د دې سیمې د خلکو د ژوند هره برخه اغېزمنه کړي لکه دوی کلتور او جرګي نظام یې په بشپړه توګه ختم کړو. د قبایلي مشر یا ملک زی یو وسلوال ونیوه او د پولیټیکل انتظامی پر ځای پوځ راغی. د وسلوالو لخوا د هدفي وجنو تختونه او د پوځ لخوا د غیر اعلانیه کرفیو له وجې په دې سیمه کې د بې یقیني صورتحال جوړ شو چې له امله یې کاروبارونه په ټپه ودرېدل. په وزیرستان کې د هفتو هفتو کرفیو تعلیمي نظام هم اغېزمن کړو. په خاص توګه د جنکو تعلیم په بشپړه توګه ختم شو. په میرانشاه کې د جنکو یوازنی هایر سیکنډري سکول وو چې وسلوالو یې سامان خرڅ کړو خپل دفتر یې پکې پرانیزو. په مقاله کې راغلی دی د طالبانو د فشار او اثر له وجې په شمالي وزیرستان کې تعلیم یوه ټوکه جوړه شوه او هر چا بلکې بې تعلیمه خلکو هم په غیر قانوني طریقه د څوارلسم او شپاړسم امتحانونه پاس کړل. محسن داوړ لیکي د دې هر څه وروستو چې کړه د شمالي وزیرستان خلکو خپل کورونه پرېښودل او د بنو په ګډون د خیبر پختونخوا نورو سیمو ته ولاړل. نور ریاستي ادارو ورسره ډېر بد او ناروا چلند وکړو. د شمالي وزیرستان دغه کډوالو ته ځایي خلکو په خپلو حجرو کې ځای ورکړو خو زیاتره کډوالو په سکولونو کې اوسېدل پیل کړل. په مقاله کې راغلی دی چې د شمالي وزیرستان دغه کډوال د خیبر پختونخوا او مرکزي حکومتونو له پامه غورځولي وو او بنیادي اسانتیاوې هم نه ورکړي. د شاوخوا لسو لاکو کډوالو لپاره د راشن اخیستو یوازې یو څو مرکزونه جوړ کړل شوي وو چې دوی به ورته په ګینټو ګینټو په قطار کې ولاړ وو. خو د وزیرستان خلکو بیا هم دا هر څه پر دې هیر کړل چې د دوی سیمه به له وسلوالو پاک شي، امن به پکې پرځای شي، جینکۍ او هلکان به یې په ازادانه توګه د تعلیم ترلاسه کولو جوګه شي، او دوی به کولی شي چې وسلوالو ته له بتو ورکولو پرته خپل کاروبارونه پر مخ بوزي. د شمالي وزیرستان خلک پر دې باور وو چې نور به په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو لخوا د خلکو حلالول او د پوځ لخوا بمباري بند شي، خو بیا ځینې پر دې عقیده لري چې ریاست له سیمې د وسلوالو په بشپړه توګه ختمولو کې جدي نه دی، او داسې ښکاري چې پاکستان به د خپلو ستراتیژیکي ګټو لپاره د وسلوالو کارول برقرار وساتي.
نومیالو ښځو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندۍ خپرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی په ورځ د ماسپښین په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوره زما د ملیحه امیرزاده سره.